السلام علیکم ازادي رادیو ته وګیاست د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غاک کړه چې د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومان او کورنۍ خوندیتوب ته پام وکړي چې لامنیتی پلواتر غواخ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو غاډه اعلان کړي چې د جمعې په ورځ خبره کړي لیکلي دوی د غیزمنو ماشومان او هغو کورنۍ لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خوای له پاکستان د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلان کې دا هم لیکل شوی چې د کډوالو هر ډول ستنیدنه باید تاوتلبانه وي او په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار آی او ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر له 15مې راهیسې له پاکستانه د وتلیو افغانانو شمېر 1,60,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي. په دوی کې 84% کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. هخوا له پاکستانه د افغانانو د وستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولتک او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وای په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هیواد ته شړلو غواخ شوې ده. د ټولنې په اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي دا خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې وهلو خپل سر نیول او د کورونو د مالکانو لخوا له کور د وستو سره مخ شوي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زور د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي غواخونو له عمل تللي د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوې او زیاتوي دا عمل په بشپړه توګه د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان ته د دوه خبر یالانو بیا تلګل په دوی جوان له خطر سره مخامخ کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان حکومت غک کړي چې د افغان خبریالانو لنیولو ډډه وکړي او توفای په پاکستان کې د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا وی له هغه بس پنځه څخه چې د هرات د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یو وخت ویواز په سلو کې شپږ ویشي تر لاسه کړي ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړي ویلي چې د ژمي په دوشال کې له زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره 93 میلیونه ډالر بس پنځه وخت ده. په دې راپور کې راغلي چې مرستندوی مؤسسي په سیمه کې له اړو خلکو سره د خیمو نقدو پیسو خوړو روغتیاي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوی چې د زلزلې لاته څلوېختو ضرورت کورونو ته ځان اړولې چې د دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. په هرات کې د تیرې میاشتې د زلزلې په نتیجه کې لنیو نیم زر زیات کسان مړه او 2,000 زیات نور ټپیان شول. د کونړ جلال آباد په لوی لار د نورګل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې په پایله کې درې تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ وایان فرید الله دهقان پرون ازادي راډیو ته وویل ټپیان روغتون ته رسولي او ډاکټرانو روغتیايي حالت له خطره وتلی خودلی. په سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته بیا ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو له رینجر موټر سره ټکر کړی او په پایله کې دا مرګ ژوبله اوښتی ده. خو طالب چارواکي پرته له دې چې دا خبره تایید کړي د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بسپنی غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي دي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن د سیند غاړې د 15,000 اوسیدونکي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. نوموړې ادارې ویلي دي چې د اسرائیلو د حملو او د غزې د کلابندۍ په لومړۍ ورځو کې د 1.3 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیون ډالر بسپنی غوښتنه کړې وه. خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته په اړتیا کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال په غزه کې وضعیت خورا ترنګلی او کړکېجن دی او داسحال کې چې د اسرائیلو حمله له هم روانې دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر دې دمه له 9,000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي. او زرګونه کسان پرون د لبنان په لارو کوڅو کې راټول شول څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله تلویزیونی وینا واوري. پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې لبرید او د څه باندې 1,300 کسانو له وژل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نصر الله وینا کوي. د حزب الله مشر چې دا ستوګنی دقیق ځای نه دی معلوم او لږې وینا کوي. پر اسرائیلو د اکتوبر په 1 نیټه د حماس د برید ستاینه وکړه خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملي شوې وه. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې حسن نصر الله ویلي دي چې ایران هم پر اسرائیلو په برید کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وښودله چې اوس مهال له اسرائیلو سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي خو هغه ټینګار وکړ چې دوی حملې به په محدوده کچه دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بیوازلو خلکو دغو چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبوره شوي پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې هکله خبرې کول موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ ستاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په پات شوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دغه عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنې شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې اوسه لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چا ګټ حلال کړی وو او واکه توزیع کړی وو بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چې پسه حلال کړی وو بېرته راغله، او په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله. قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو څلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر تدي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي په ورځ باندې چې دوی کوم رستورانت ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لکه ویل کدو چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بې وزله سره پک وکوي. یو بل ته هدف زموږ دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ختی جوړی، مګر موږ او تاسو شایدان یا ستوتی ورستر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه دغه دکانونه مترل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسی دوام وکال، خلکو نه کار واخیستل سی، په کور کې نه ول سی، په تیر میرمنې دا غدایګر ماشومان چې ګرځي، دا سوالګر میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خاين دي چې هغه نارینه نه لري کل دي د مثال په توګه باندې یاده سه مېرمنې چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي به خاين ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړی پیدا کړی دا ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي باز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د باز مؤسسات سره کړي شي حتی ارتباط جوړ شي او ته باز قرضې دي او باز نور اسلامي تمویلي سره باندې او سره همکاري وکړي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بيبي و هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خو او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکانداري وکوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته منځ ته کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې کې مثلا یو خزه یا چیرته دکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او غیت الله تعالی به ما خلق مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوغان وښتل شي مثال ته باندې چاوي د استفاده کوي بعض کارونه د مثال ته باندې د ستنې کوم کارونه چې بلډوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خاني دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته وښتل شي مثال ته چاوي خیاطي کوي د الکان او د جنکیانو حتی د نارینه وڅ بده کې غنښت حرج نشته خځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اورېدلې وي مغرب کې چې زلزلہ وش وختلو مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د مثال په باندې څو ورځې مخکې هم څه مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې دا زما قوت ده دا زما مور ده او دا زما لور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د مثال ته زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایل په موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خاين چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتلي هغه د ضرورت واجب باندې راوتلي عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وي دغه ویژگی ها یا د مثال ته ځانګړتیاوي چې لري دا باید احترام وشي او هغه ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نورو ټولنه باندې کار نوي
bale ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیره خې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سرکو دی روزل خلکو نه سوال کینو کېدلې چې د اخلاقي فساد رامنځته شي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کولو ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبور کیږي د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وګی دي د دغه ګناه به د چا په غاړه وي
دکه موږ ټول افغانان مسولیت لرو ملت او حکومت او داس یو قسم احساس وکوو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتياجونه چي هغه باید ورته پوره شي هغه کاري زمينه برابر راولوي دوی ته او هغه نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داس یو قسم احساس وکوو چې دا وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ په مینه جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو دیوالی باندې جوړ کو دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ور کوي کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ور کوي دا دانه کې چیرته تار وشکيږي دغه دانه په کثافات کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، استغفار وایو، او بعضې خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي، نو دغه دانه کثافه دانه کې چول کیږي. متاسفانه ښکلا چې لامل ته او تثبوت ورکوي دغه تار ورکوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانه یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړي. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوستی، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هیواد دقیق او عملي احترام باید وکوي. هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هېر نه کړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دی، که حکومت دی، که ملت دی. د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غې کې راونیسي، او د دوی اوښکې ورته پاک کړي، او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکوله که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی که دا پوره نه شي، نو بد اخلاقي ته بیا خلک متاسفانه چې بیا مجبورېږي، هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، د چې یو کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهرو نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبره ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي، او داسې یو احساس وکوي چې یو ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی او ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره. خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، داسې وشول، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي، 5% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 5% 9% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی، فلانی داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو. متاسفانه چې هغه بېجوړ خپګانونه مت پیدا شي، به مریضان مت پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي. نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل لرو، 10 تریلیون زه چینج ورکوم د اساس د ازادۍ د رادیو نه ټولو خلکو ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټولو خلیجي هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف دا دی چې راځئ چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي، او دا اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه مېرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغومره پیدا کوي چې سبا وبېګۍ وخوري. یعنی په افغانستان کې دننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ورباندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کې راوخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریاتو د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی وای لم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی دا هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان دی راځي حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي هغه راولي په خپل هواد کې د ود علم د ود استعدادونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جنب نه پیدا کیږي یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جنب نه پیدا کړ خپل همکار ته ورته کوم کامرا راوړم موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک راغله هغه جنب جوړګمو ته اجازه هم راغله چې موږ عکس واخلو بالکل زه تعجب هم د موټر ارنګ ما باندې وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه او واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وېدا اخلاق وضعیت ورته وایي خو نو ما پوښتنه وکړم ما چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پاتې تاسو ته ورسېدای وي تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو هم درست استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان بل خبرې راته خبرونه نه شو زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرنی هوادونو پر رسمیت باندې پیژندل ستونزې شته د کې شک نشته او موږ تاسو کچیرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو باندې مسائل باندې کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډېر جوړ شي دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بازو کورو کې دا څنګه وي چې نور څه همکاري وکوي دا غمی نشته د قربانی او رغبت شته خو تاسو باندې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو زمنم خو دا نسبی کېدای شي ځنه غوي ځنه کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا یو راپور مروستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی سرمایه گذاری کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پر کار د زغې مخالف نه يم خو دا خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژه تاجران ته زما د پیغام دي چې بهر پروژه جوړوي دا خبر نشي په هواد پروژه جوړه چې علاقه لري افغانان ورته کړی زما هدف دا دی چې دا خبر را نړۍ فلسفي طرف ته لاړه نشي یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې هم ستونزې وي په ملت کې هم ستونزې وي خو مهمه دا ده چې موږ مایوس نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوس نه شو دا وطن به موږ تاسو خپل جوړو دا چې خینو کې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړولای خو دا پنځه لکه کالو کې ډیر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکری اختلافات کې سره ولرو زما تاسو خو کې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د صابر نه زما ورته خو کې تاسو سبزی خو کې خو دا اختلافات به ځرت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځرت انتقال کړي الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردګار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد دې موږ درونه کې ما چې دغه مقابل کې زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی ځرت زنه کټوي وایم او زما په پګړی وایي اغه تازه کافر یم او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خارخوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلای چوي که چپن چوي که نکټای چوي که هغه چوي دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالیب چې کوم د افغانستان دی هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده علاقه مو تاسو خلک 2012 2003 یادوي علاقه په 2005 که هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو دا به الله جل جلاله شکر زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي انسان خبره لري اغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو راځي دا انرژي خپل چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو دې نه په مثبتګرای کې استفاده وکړو تاسو هوادم جوړ شي اول اقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا غو مسولیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې زموږ د خولې نه اساس او د نور ملګرو دوستانو د خولې چې افغانستان پر رابطه باندې بحث کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې پر رابطه باندې بدای مسولیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
احساس نه مننه کوم.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغو کسانو په اړه خبرې وشوې چې په دې وروستیو کې د بیکاری او بیوزلۍ له وجې ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تربیه فرضیه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هر کلی کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر ملما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو تر څنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خبرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلا وطني کې پر لیکوالۍ څه اغېز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري، یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د دې فزیکی او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په فزیکی وطن کې په اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیه هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپل یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بی وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن دا غېږه موس په برخه نه ده، ولې خپله یو وطن یاستو. دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلو، دا د موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلند له دې قضیې سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستونکي اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، له افغانستان د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې ستاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان څلوېښت میلیونه وګړي لري. دا څلوېښت میلیونه آګاهۍ دي، څلوېښت میلیونه تبې دي، څلوېښت میلیونه صغیر قیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه راوباسي چې د دوی تبه بله څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکا ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم، په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، په ټوله مینه یې وړاندې کوم، داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوب شي، پکې ویلی شي، او لږ نه یوه خیالي دسترخوان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي، جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالات، د کلمې، د شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو، یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي ده زما وینا زما خبره زما کار زما ادبي هنري کار پرته له دې وړاندې کړم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم، ولې یو شي دعوه کولی شم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم یې لیکم یې، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګډه خوري، دا جلا خبر ده. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ وبرېږي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ویې وایم.
بله سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یوه خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپله خبره کوي مثبت ډول یې وکړي نورو ته؟
زه د دغه شي ډېر طرفدار نه یم چې سړی دغه شي د لیک ډګر ته، د فانز ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. هغه وخت کې دی د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دی داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په دسترخوان ږدي چې هغه د ده د ذایقې مولود دي، او دی فکر کوي چې دا مبارک کار ده. او دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه فردی ژوند حدود دا ور نقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل د وګړو په زخمی زړونو، زخمی مغزونو، زخمی عواطفو باندې مالګ ونه شیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغو خفه او ځپل سوو زړونو ته ور په برخه کړي.
د افغانستان لوستې طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. له دې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم یې په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري، دغه دنده ده، پانس چې ده تخلیق ده، ورکړه ده، نوي څه راوړاندې کول دي. که نه اوس غنم کوه کرې، څه حاصل لاسته راوړي؟ غنم منځته راوړي. ګل کوه کرې، ګل منځته راوړي. که اغزی وکړې، اغزی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د ده د پانس ماده مایه باید مینه وي، لورینه وي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهني جغرافیا زموږ د ذهني ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو، په زړونو، په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولوېدلی. متاسفانه په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګان ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې هم دا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې هم دا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هر ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دی اوري، لرې دی وغورځوي، ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي. او حداقل موږ باید هغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیارې وشم، دا خزل یې پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستي اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو. یو فزیکی ماحول ده، فزیکی جغرافیه ده، فزیکی حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولی یو د موږ درونی جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیو کې باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو، قهرونو، اربابانو ته اجازه ورنه کړو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړه، هلته ځای په ځای کړه. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آب حیات جامونه وړاندې کړه، دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې، او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زموږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکې نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نوکار ده، یا د زړه. متاسفانه زموږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو مړنو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی. خو په دې کې ژوند نشته، دی بې دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي که نه، کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې صالح صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې، ډېره یې له دغه ده، ډېره یې له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده، دو ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث، دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت روانې کړه چې موږ شپه ورځ د دې لپاره ځغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور ځي، او هله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په موږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان مو سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلې. تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی، هغه داسې که په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ و. نو ګورې موږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت، هنر خلاقیت ده، پنځول دي نوي راپیدا کول، که دا هنرمند دغه خلاقیت، دغه وس، دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه، زما د وجود سلطان زما زړه ده، او کله چې د انسان آگاهي، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که روغبړ کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلېږي چې هرې خواته عطر بیشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، د دغې شیبې برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه. متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده او په کلکه تکراروم دلته هم چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ ډاران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ورپرېږدي، موږ ډاروي، وایي په خطر کې لویږي، آینده دې په خطر کې لویږي. هو سړیه، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شو، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال هیله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم، او په دې خاطر ځان ته حق ورکړم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ویل چې مینه زړورتوب غواړي، یعنې نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي په دې خاطر چې د کرکې خبرې په آسانۍ سره کېږي او همغه د مینې خبرې خلک په آسانۍ سره نه شي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب، یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او طبع لري، دی څنګه کولی شي دا خپله دنیا رنګینه، ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستي راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل، او نورو ته چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل، او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي. که چېرته موږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان و زلزلې نسی کولای زموږ هستی را ونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نسی کولای. مینهګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینهګر بې تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوڅ سر، په سپېره سر، په سپېره څېره ګرځي، خو د ځمکې د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وایې وس او جرت نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه، ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري، دغه یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه، که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک لغالې کینې، کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه، ودې ویل چې نه، دا ما زړه یو څه لري، دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم، په دې دې ما څه وران شو. خو که دا له مینې ډک وي، نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما د زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښولې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط لاره دغه ده چې مینه په سوال راسه کیږي ورېکم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره که چېرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي؟ ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کیږي، ذهن نه پخلا کیږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دې ته دا درته راخلي او درته تلیي او درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږ هسې څه خوب یې لیدلی ده، سر مه پسې خوځوئ چې دا مړه ژونده باسي. او در حال چې مینې ته رابلل او مینې ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بل سمندر صاحب، فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینې او صمیمیت زده کړو ته اساسي کار وسي؟
مینه یو عجیبه انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده. په مینه کې زړښت نشته. ګوری د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوان کلي کې ژوند کړی، هغه اوبه چې د ارغنداب په سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دي ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید تېنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي. وینه دغه چې ده چې ورکوای 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 او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې، ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري. دلته مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت نه نباسي چې دی د زمان له لومو ازادېږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی ټوله انرژی شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بېکاره کېږي نه. تعلیم صاحب، مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیوي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوئ، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی د ما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم، زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدای شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یم، په دې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې، هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخه 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یو ځان ته یو کیهان ده. نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې راپکې را پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت تی ګڼم له نورو سره شریک کوم، او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم. لای ساتلو نه ده، مینه لکه د برق شریان داسې ده، نیسی احتکار کولی، نیسی بندولی، دا به ورکوې. که دې په خاطر میان پاتې شي مینه ورکوه، او که غواړې چې همیشه میان پاتې شي مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړ چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوې. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم دغه د مینې نغری سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د ټولو له خالق سره مینه، ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده. هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړېږي، د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي. دا لوړېږي، ځي غځېږي، او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به یې 50 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې موږ باید ګام کېږدو. ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم. دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي، او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی سم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی، او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو 340 کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې دوه کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې کوشش مې ډېر دغه ده. ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای نه شروع کړم، نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خ نو لیکنې روانې دي، دغو نه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې د منلو.
مینه ورانای د نصیب اوس.
بزن کدن دی خدای گنگای کا وطن ترائشا مال دی طول عمر دروغ ویلی دینا وطن ترائشا راجا راجا پریگ دا دالری وطن نا وطن ترائشا Raza, raza, free.
ډک نور وطن نا وطن خوشالکڑی وطن ترائے ببرک مستی خوشالکڑی وطن ترائے گدیا تم پشان سل بھومی ولے ماں وطن راجا راجا پری جگ نور وطن نا وطن ترائشا
نظر کیش پر خونی ولی دینا وطن تراسم تا خو نظر کیش پر خونی ولی دینا وطن